مسابقه د میچ ګټلو لپاره د 1.8 رنزونو هدف ورکړو.
لن خبرونه مو د اسرار عالم مومن نو اورید او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
مونږ د پیښور نخ پریدون کې اجرس پنخ پله اداريه کې وای په هندستان کې لوبیدون کې د کرکټ ټي 20 نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معاملې لسو ورځو راهسي روانه و، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسند دړکی ور کړې وي او پاکستان حکومت غوښتل چې هندستان دوی ته د سکیورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندستان لخوا د سکیورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټې غړي نجم سیٹی ملاقات کی فیصلہ وکڑا چی کرکٹ لوب ڈلبا ہندوستان تا لی گئی کم چی وقف فیصلہ دا او دا ذکر چی لوبی دا ملکونو ترمینزا او بیا پا خاص توگا دا ولسونو ترمینزا یو خک کردار ادا کوی او اکثر وقت خو دا ہندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکٹ ڈپلومیسی خپل کڑی دا او دا دوانو ملکونو مشرانو دا کرکٹ دا مقابلو کتلو پا بہانہ باندی دا یو بل ملکونو تا هم تللی دی دا کم چی پتیر وقتونو کی یو خ مثبت اڑاق مخیتا راغلی دی. ادریا اخری کی باید چې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاکې کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم 21 سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فایده رسول غواړي، باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. اخری کی وای اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سکیورټی فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوي دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې د پاکستان د گاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په افغانستان کې خبریالانو ته په ورپېښو خطرو راپورونه خپاره کړي دي. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیري ناورو.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتي پالیسیو له کبله گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړي دي. ایران ډیر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدو ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنګلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډیر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنګالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنګلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور مني غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري په 16 نیټه په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان ووژل شو او خوشا 2 درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروسته افغان خبریالان په دې پوه شوي دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخه دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزادې میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوي دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیستل شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ
خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر ہر سر سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنرتا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے ری لارا
پردغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خپرونې په پا پای کې اوس راځو اونیز پروګرام تړون ته د نن په پروګرام کې د سوات سیمې د ولس د ژوند جواک روایاتو او تاریخ په اړه تفصیل درکو د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وې د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی او د دې شمال کې ګلګت‌بلتستان پروت دی کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریاز ویلې کېدل نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلې د مشرق د طرف نه په جنوب کې د ګونیر ضلع په طرف
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي
یوه دا یوه اوس په دې وخت باندې د 3,000,000 تقریبا د 4,000,000 5,000,000 خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښارون دی دې سره په خوا کې چې د شریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي په دې کې ماتا دا خوازه خیل دا بحرین دی مدین دی کالام دی
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي مین ویلې چې دا د یوسفزو ویلې ده او دینا لکبره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي دا هغوی دوه ذهنه دي د بحرین کې توروالي قوم آباد دی بحرین او د مدین په سوهي علاقو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی ګاوري ژبه ویلې کېږي هلته هلته کالام کې هغوی آباد دي سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي پښتو ویلې کېږي توروالی ویلې کېږي دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلې کېږي د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي ګوجرو ویلې کېږي خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي شلمانیان دلته آباد دي خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي
ژوند جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې ده چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو روژان ده چې پتر امن ته بنده یو غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم شي، قبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره فاتحې لپاره، دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کوم کمیټي ده کوم تنظیم چې دې لپاره جوړ شي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس غونته کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغې چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چې را تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو هم ځپلې کوري هغه دغه انتظام نشي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې لپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چی انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورنږدېږي یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږه زیاته را پیدا شي، د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدرد اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی، د هغې کې د نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د هر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه نوم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتی کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانا سر چی دی نو دا پیدایش نو چی داغی سر ظلم زیادتی شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیادتی روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیولو رکڑے گی دا سی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنی خودکشی نو کردی خود زهری ولو رکڑی او وی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی او مونږ دا حق اخلو څنګه. خو بس د یو تیارې په شاندې خپل ژوند تېروي که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل چیز وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریبو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي د دوی حقونه مه خرابوئ که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي که هغه د خپل د رای اظهار حق دی که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډیری ورته مونږ وایو نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نیکپخیل ورته مونږ وایو په نیکپخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټس ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو څه حد نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کېږي وریجی جو تو کنه جی میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم ده سبزیانه ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې سمره فصلونه تعلق ساتینو هغه ټوټل چې کوم ده د الله رحم دغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزکه سربیره د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلام پور وته مو اسلام پور وته مو دا غي زیاتره خلک چې کوم دینو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په زوس کې سره باندې چې دا غوښ زراتو سره ټچ تا ډیر شپږ دې شپږ سره چې کوم دې خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر درم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چکم دے ہاغا طرف تم روان دی.
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکل سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په سوار لسو پنځم کې دلته ختم شو د سواتیانو د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چې هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چې هغه د یوسف زین په نامه باندې چې مې د دې کایس چې و نغه ملک احمد بابا و او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد موانی په لیر کال کې ډېر وی کانسل کو دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا دراتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نس خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سره دی چې هغه نوم عبد الغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبد الغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم د دغه نو چې په مولا سو ولس کې د میا ګل عبد الودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو بوتا ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوسته سره او به سواد نه مینو چې کله نو په لول سو یو خپل دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه خاله جو په خوري او ډیر خپل سکولن ټول طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سپت بچا شو خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دغه یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لولس سو یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړو چې خدای ګواره مونږ ټول سواتي اندخه پوي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال ریډیو اوریدل مه هیروي. کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خبرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
نکم